ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په سوریا او عراق دواړو کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نور.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر د سیشن به پرز د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځنګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارټر د ترګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډیریدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډیر کار وسی. اشتون کارټر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان بشغوري، استخباراتي معلومات پټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به ژوند نیسي. دوی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولای شي په سوریه کې دننه په خپلواک توګه عملیات ترسره کړي. کارټر زیاتوي دوی موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولای شي دننه ولاړ شي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارټر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پښتون لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انزور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دوی موږ اټکل کوو چې په تیرو ډیر شو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغیزمن شوی دی. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې ستچې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار شهر د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه وخت کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمیر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبری اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارټر د نوي ځنګړو ځواکونو شمیره نه دی یاد کړی، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریه ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر عایداتي سرچینو به وسی. د پتیر بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده.
په همدې رپورت سره ورسیدلو د خبرونې وروستي رپورت ته مخکې لدینې چې کور کلی او د ګوډا چار پروګرامونه درته وړاندې کو. یو رپورت راخلو غواړم د ترکیه وایي روسیا هڅه کوي پر انقری د تورون لاري د ترکیه له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچي. په دې اړه د رضوان مراد رپورت او ورپسې کور کلی او د ګوډا چار لایې د مباسي
د ترکیه صدر اعظم د روسي دولس مشر دا خبره چې وای انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسي الوتکه وشته رد کړه. احمد داود غلو نن ویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو لالارې پر هغه سرغړونو پرده واچوي چې روسي الوتکو د ترکیه له هوایي قلمرو څخه تر سره کړی دي. تر دې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورن کړ چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف د روسي الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماټیک چینلونه پرانستې پرېږدي. نوموړي ویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دوی موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش تمن جوړول لپاره د دې ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ د ائتلاف دی غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پیښه بیا تجربه نکړو او د دغه شان پیښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نشي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخو بیا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په خپل تازه سرګندونو کې له ترکیه او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نور هم بحراني نکړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال ویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټول خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي.
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه او ښه چاره. د کور کلی په خبرونه کې مو زفرشته مرسل کور پېم. کله تاسو پوښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو ځواب نه وي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس له خپل ژوند سره دښمني نه کوي. کله چې ماشوم لوبې کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغو زیانونو له ډلې یو هم لوګی او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپیریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګا یادوت چې تربل هارت ډیر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي. موږ په لوی لاس تولیدو او هغه د چا خبره ناروغي په بیا اخلو. دا چې موږ څه ډول خپل چاپیریال په خپل ککړو د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري، په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکله غږیدلی یو.
په دا لاره چې راتللو هلته دوګنو او کله چې کابل ته راننوتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو ده کرغې. ټیکسي پټرول وا ډیر دوګې کومه ډرایور ته ورته لمل شه ده کده ایمه سره ونته ګرځي. نو دلته هډیر غبار ده، تور ګرد ده، سړی سینه باندې تاثیر کوي، زکام ورچی لګه ګندا واده، خصوصا بیا په ماشومان باندې ډیر تاثیر کوي مریضۍ.
خراب هوا کو ډیره د تو ګره دا غار وسه اغه نه مالمیږي. د پغمان غار چیرته کاری ګره نه ښکاریږي. وسه لوګر ته لاړ چې هر شای پستر ګوینه لکه دا زس وس پنیرای ممنډه نه سم کوي. سړی نه پساک و هیوینه کنه سایه سواجی د دود لپاره او بس یاتی بم بیا وس تاوان کوي. په دې کابل باندې ټول د سخل ګرد ناشتي موټر او د ماشینو د هر شی لوګنه. خلک به کاغذونه هم سواجی، پلاستیک هم سواجی.
د ښکلانه حمیده چې د زړه ناروغي لري وای، کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي.
د ګرد د غبار او د میکروب د راس روغ لیونی تکلیف د قلب ملانه خپل مې سم قایتي چې ما هم له کوټې راوځم سګور د دماغ د سړی فضا ټول دودي د ټایر بوې د پلاستیک بوې د بوټو بوې خصوصا طرف د شاشې د ټنګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپل په جمعه کې دوه ورې درې ورې ډاکټر ته ځم. درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم. هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي. کله چې پتنه به ورکړو که نه سره اخلو اخرې نیولې تورې.
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې تسوځوي چې دودې کم وي، خو د همسایهګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي.
تنور کې ډوډۍ پخو، انغری هم کوو، زیاتې تورش هم په انغري باندې داسې برقونه نسته ده. زموږ سینه داسې سوخت کوي نفس کته پورې دغه دوه دقیق چې وغږېږي کوسي چې زیاته غږېدی نیسو.
ډاکټر ته ورغلې؟
ډاکټر ته ورغلی وم د وایي ورکې او سوره سخصو بیرته.
اما عزیز وین اتا په نظر د چې تاثیر د ستاسو کېږي
د کار د دود
نور کوم شین سوځي خو شاتم خلک
واخې سوځي زتي لارکی سوځي ټول هم دغه شی دي.
پلاستیکونه سوځي؟
پلاستیکونه سوځي کولمیزي پلاستیکونه سوځي.
د پلاستیک دود به څومره لګي ګډیر
ډېرې لولې سره چې موږ ګور چاته چې کېږي چې غلط ډېرې دود دي.
په کلیو کې بیا لوي خو د خلکو نفوس کم وي، بل اکثره کسان داسې تنسوځي چې هغه ډېر دود وکړي. د لشکرګاه اوسیدونکو حاجی نیم وایي چې دوی په خپل سیمه کې ال دې ستونزې نه بيغم دي.
نسته زموږ په وطن کې د دود لوګي نسته. زموږ وطن کابل نه دی. هغه د دود لوګي ودا شان هیڅ نه لري او کچېری چې داسي د پلاستیک ملاستیک یو شی ویني هغه خپل بالکل یو دی یو غدریا په چا شي دلته لګی نه. اکثر دا لوګي ودود د اکسینس د کابل تیزر خپل مو تقریبا لاس پرځ کیږي درې ورځې ډاکټر څولې په دستور باندې داسي بد تاثیر کوي. داسي بد تاثیر کوي چې خدای به پوسنه پستنګي رات پیدا کړي د دستور تاثیر. اکثر دا دود نسته.
دود او لوګای لسی ستونزو سره د انسان ظاهري بڼه هم ډیره بدرنګوي. د نازوانا د روختون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپل خبر په پایل کې هم دې موضوع ته اشاره کوي.
اول کده ظاهري سری یا بڼه سره وګوري دود ډیر مضره ده. یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي. د زینت او خلا له نظر یو مهمه صدمه ده. لدې څخه علاوه هغه مریضان چې سالندې تکلیف لري یا برانشل اسما چورتوي دغه مریضان کشته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. توخه چې یو خطرناک علامه د اکثر امراض ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعض نور ناروغۍ په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسې مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید ایله کړو هوا ته. نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په عوض د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربن دای اکساید یا دود اخلو، نو زموږ بدن ته اړین شی چې دغه اکسیجن دی. یعنی انسان د یو بېحالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه، یا کېدای شي چې نارامه شي ځکه چې اکسیجن په عوض کاربن دای اکساید اخیستی دی، یعنی دود یې تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یوه ډېره خطرناکه ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي. خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، ټیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي.
له ډاکټر حلیمې نه به واورو چې څه وکړو چې د دود یا لوګي خطر نه خوندي ووسو.
پوزبند یا ماسک چې دی دا هم 100% محافظه نشي کولی. اما ښه خبره ده، راځئ چې هر فرد خپل هم ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي، یا که الکان دي، که وګړي دي، ټول چې خپلو کارونو ته ځي. نو که څوک یو د غاړې دسمال لري، ښه خبره دا ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کړي تر څو چې دی د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمی پخونو کې د سګرټ څخولو پاک لوي.
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څکي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپل پلار چې له سګرټو څخه یا د لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي. خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکېګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي او بالاخره په هغه کوټه کې که هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدن ګڼي، دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وای چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد سي هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکارو ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې. په دې کې خورا وژونکی ده، یعنې که په ډېره سطحه باندې تنفس یې باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطحه باندې تنفس یې باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه وجود لري. کله دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې، خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده. خصوصا حمامونه او د خښتو